دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبري سات کې زپا امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ستړي مشي وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
اول سرټکی تازه خبر دا چې افغان چارواکي دا کوي په ډرون بدون کې د وسوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسوال وژل شوي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی. روس د سایبیریا په سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. او سم د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ډرون بریدونو کې د وسوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسوال وژل شوی دي. د بریدونو نړیوالو ځواکونو بیګا د شپې نه وخت د خوست ولایت د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو د گاګي پر غره کړی دي. ولسوال جاوید چوشان مشال ریډیو ته نن وویل چې په برید کې لښته لږه 14 وسوال وژل شوی.
د علي شیرو تریزیو ولسوالۍ کې بیګا د شپې دولس بجې او درې بجې د ټول چارو بمبار کړی دی. په حدودو کې 14 نفرو ته تلفات رسولی دي. یو ډاکټر خان کمانډان چې هغه دغلته راس کې وو هغه هم شوی دی وژل شوی دی. بعضې د کلي نایغې غوا خلک دي، مسعود دي، وزیر دي.
جاوید جوشان زیاته کړه په وجود څو کې د وزیرستان د مسعود سیمو سوال هم شامل دی. خپلواکه سرچینو د دې ادعا او تصدیق نه دی کړی او نه هم وسوال طالبانو څه ویلي دي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په څو ورځني سفر افغانستان ته تللی دي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د سفر هرکلی وکړ.
مونږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر کچ رابطو ډاډګرنه کوو او زموږ باور دی دې سره به دواړه ملکونه یو بل ته نږدې راشي.
کابل ته د پښتنو مشرانو د سفر په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفند یارولی خان ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی. د دې ګوند پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک نن مشالې ډوټول اسفند یارولی خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره ولیدل.
زه ورته وایم چې د کاریډور په خپل لار کې سوي راځي چې د پاکستان او چین د پخراجي عوامي شپږی تشويش دي. هغه د رفقول په پاره کوټه دي ګامونو چې تیږي نو په دې لحاظ سره موږ ویلې چې په مجموعي توګه مثبت وو. په دا بوسګو په دې باندې څومره عمل درامد کیږي.
خبر خواده خبر پښتون حکومت وای کاشغر کوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پرځت به احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خبر پښتون خوا وزیر الله پرویز خټک د چارشمې پرځ نه وخت په یو بیان کې کړی. دا پرویز خټک ویلي مرکزی حکومت په دې اړه خپل کړي شمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه شوی چې په لومړي سر کې به د خبر پښتون خوا بلوچستان له سیاسي مشرانو سره ویني. د خبر پښتون خوا بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وای چې د کاشغر کوادر ترمنس لوی اقتصادي له پښتنو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړول سوي او ټولي ګټي پنجاب ته رسوي. خو مسلم لګون په مشري حکومت دا خبر نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیل لوکاندارانو وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان موزه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه پر ورځ په بونو کې د غونډې پر مهال د دوکاندارانو ویل مارکیټونه اړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي. د میرعلي د دوکاندارانو اتحادیې مشر زهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلو کورونو روپیو تاوان موزه ورکړي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ول د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي طرز جوړوي خو دوکاندارانو ته د موزه پاړه تروسه څه نسی ویلای. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې روغ پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یوه داسې پېښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکا جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. جان کیمبل وویل دا یوه حادثاتي تېروتنه وه. امریکایي ځواکونو به هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له پېښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ماتله کړي دي. خو چان کیمبل نه په دې کسانو کې چانوم واخیست او نه هم دا وویل چې ټول د څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې ریپورت په هر کله کړی دی. دا لاغه وروسته چې روان کال د اکتوبر پر درېمه د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټران پورې روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه ډېر کسان ووژل شو. د روس سایبیریا په کران سونیرسک سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول 26 کسان سپارو چې نن په یینیسی دریاب کې راغورځي. ځینې کسان روغ رمټ راځل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د لوېدو د وجې پلټنه پیل شوې ده. د ترکی فوج یو ریکارډ سوی ژغ پور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکو تر رانسکرو کولو لمخه خبرداري ورکړي. دغه ژغ کې په انګریزي ژبه اوریدل کیږي چې وايي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. دغه پیغام څو ځلې تکراری شي. ترکی ټینګار کوي چې لمخ کې چې د غلطه کرانسکور کړی په 15 منټو کې لس واره روسي الوتکو ته خبرداري ورکړي. دغه پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. بلخوا د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دا ښکاري چې د ترکی لخوا د روسي جنگي الوتکو وشتل یو وار لمخه پلان سوی پارونه و. سرګی لاروف وویل د ترکی د نیټو ملګری هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وکړه. ترکی وایي روسي الوتکې ځکه رانسکور کړی چې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کوله. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میډال د روس اتل هغه پایلټ تور کړی چې د نومبر په 24مه وروسته له روس لاغه وشه سو چې 140 جنگیالو ته کې د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکی په دزو رانسکور کړه. اولیګ پېشکوف ته د میډال د ورکول حکم د چاشمې پرز د کرملن په وپان کې خبر شو. خبرونه پای ته رسیدل. سراج د موسم او کرنسي حال درک.
نن د زیارت پورس د پیخور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په یو سل و روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو شپږ روپۍ او په یو سل یو شپږ روپۍ او یا پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپۍ 50 پیسې او په یو سل 14 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ او په 29 روپۍ 13 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 25 پیسې او په 23 روپۍ 25 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 25 پیسې او په یو روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. نو موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 23، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په خوست کې د بی پلوټ الوتکې په دوو حملو کې 14 وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان ته د پښتنو ملت پالانو سفر ستای نه کوي.
وی انکرج کانټیکټس برینګینګ د ټو کانټریز کلوزر.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي کوم وفاقي حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه ژمنې پوره نه کړي نو احتجاجي تحریک به پیل کړي. اف ډی ایم ای وایي د باړې بې کوره کړل شوي خلک دې کلیو ته د ستنېدو فارمونه ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو مظاهره کړې او تورې پورې کړې چې صوبایي حکومت د سکولونو کتابونه پنجاب ته چاپ ته استوي.
دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته نه دي مهیا.
ترکیه د یو غږ په خبرولو ویلي ویشتلې روسي الوتکې ته لس ځلې خبرداري ورکړی خو روسي پیلوټ دار دوي. لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د خوست چارواکي وایي په تریزو او علي شیرو کې د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې په بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوی دي. تریزو او علي شیرو ولسوال نن مشال رډو ته ویل بي پيلوټ الوتکې 13 شپه 2 ځلې د گاګي پر غره بمباري وکړه. د په خبره په حمله کې د وسلوالو یو قومندان ډاکټر خان په ګډون یو شمیر وزیرستاني وسلوال هم وژل شوی. وسلوالو لا په دې اړه څه ندي ویلي. تفصيل نجيب الله خل راکوي.
د تریزی او علي شیر ولسوال جاوید جوشان مشال رډیو ته ویل چې بي پيلوټ الوتکو بيګاش په 2000 د گاګي پر غره بمباري کړي چې لږ تر لږه 14 وسوال پکې وشل شوی دي. گاګي غر د قبایلی سیمو له پولیس سره نږدې نه خطا دی. د په وینا په دې بمبار کې د طالبانو دی 50 کسیز د لري قومندان ډاکټر خان او د درې ملګري هم وشل شوی دي.
د علي شیر تریزی ولسوال کې بيګا د شپې دولس بجے او درے بجے دٹرون چارو بمبار کرے دے حدود کے شپارس نفروں تے تلپات رسولی دی او دی دغو شپارس جملے نا یو دکتر خان کماندان چگا دغلتا راس کے او اغام مواغی شوئے دے وزل شوئے دے بازی دی کری نایغی خوا خلق دی مسدود دی وزیر دی چاگو یو سجنا پنامی کماندان دے اغا دا سی تکیک معلومات نشتا خدا غا سی اطلاعات کشکور گرنا وای چگا موجل شوئے دے
د پیخې د سیمې یو تن اوسیدون کې د نوم نه خودلو په شرط مشال راډیو ته ول چې تیر شپه د گاګي پر غره 2000 د ډرون الوتکو برید وشو چې تر 15 پورې کسان پکې وژل شوی دي. د ول وژل شوی کسانو مړي نیم پاکستان او نیم هم خوست ولیک ډول شول. د تریزې ولسوال ول چې ډاکټر خان د وستوالو د 25 کسي د ډېر قماندانو او د پولي دوړ غاړو ته تګورا تک کوه. د وستوالو د وژل شوی قماندان ډاکټر خان یو تن کلیوال ول چې د نوموړي قماندان او یو بل کلیوال چې د سره یو ځای وژل شوی وو مړي د شنبه ورځ په غرمه د متون د مندوخی رکری په حاضر کې خاور ته وسپارل شول. د یادونه ورده تریزی اولی شیر د خو سرحدي ورسوالی ده چې کور می سره پر پوله پراته ده. څو ورځې وړاندې هم په یاد سیمه کې د ډرون په ورته برید کې تر شلو ډیر پاکستانی وسوال وژل شوی ول.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان ته د پښتنو ملتپاله مشرانو سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دا خبره ونه کړه چې آیا د مشرانو د پاکستان حکومت څخه پیغام هم کابل ته وړی او کنه. د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشران او سیاستوالان نن کابل ته تللي او وایي افغان ولسمشر اشرف غني ورته د سفر بلنه ورکړې ده. تفصیل ریاض مسقیل راکوي.
مشال ریډیو چې کله د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د پښتنو سیاستوالو د کابل د سفر په اړه تاسو کو نو د دوازه نه کړه چې آیا دوی د حکومت سره پیغام وړي. البته د دې سفر هر کله یو کو د ویناوا
وی انکرج کانټیکټ
موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر کچ رابطو ډاډګر نه کوو او زموږ باور دی د سر بدوان ملکونه یو بل ته نږدې راشي.
Bringing the two countries closer.
دا راز مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویناوا د دورې نوړان دی وزیر اعظم سره ملاقات کې پټولو مهمو چارو خبرې کړي دي. زیاتوي
چونکی عوامي نېشنل پارټي مشران او څو نور سیاسي مشران د پاکستان نه افغانستان ته روان دي او یو درې ورځې نه سفر دی کابل ته. نو چې افغانستان او پاکستان منځ کې د سولې کمې خبرې وي او په سیمه کې په دې امن کومه مسله ده ترګری په ضد ترګری خلاف مبارزه او امن قائمولو لپاره چې کومه حل چې دي نو په هغه هم خبرې کړو شو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دورې سره د پاکستان حکومت هیڅ تعلق نشته او دوی د افغان ولس مشر په بلنه د کابل سفر کوي. په غیر سرکاري کچ دورې څومره اهمیت لري او د سره بعد د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان ته پوسوکو نو دوی
د پارلیمان دا غړي دي او یا منتخب شوی دي خلکو دې ته رائے ورکړي دا نو د دې بیا رول اهمیت شته او د دې اهمیت ځکه اوس یاد دی د سیاسي مشرانو چې د حکومتونو ترمنځ تعلقاتو کې زیات خرابې راغلي دي نو په داسې وخت کې د داسې مشرانو تګ او بیا ته خبرې کول دا غي نه خو امیدونه غي سره وابسته کی دي شي او دا خبره ده دا هر وخت چې خلک خبرې کوي چې د ولست ترمنځ تګ را تک د ولست ترمنځ تعلقات دا ډیره خبره ده چې د اختلافاتو باوجود دغه لار چې دا ټریک چې دا قائم دی بلکې ډېر نور ودا ورکول پکار دي.
د یادونه ده چې وخت په وخت د پاکستان افغانستان پارلیماني غړي مدني ټولنې او خبريالانو په ګډون مختلف پلاوي په غیر سرکاري توګه د یو بل د ملک سفر کوي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا علاوه وزیر پرویز خټک ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه وفاقي حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسوي. د علاوه وزیر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی ک وفاقي حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي نو پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړل شي. د پختونخوا حکومت د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پکې د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم شامل دی. غلام غوث معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجبه د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي. او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي راهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه، او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټوله پاټو ته ځو، په پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچول ما، یو ډاکټر حماد دې څه چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سلکه بیوروکریټ یې هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راویږو، د افتاب شفاق سره مې راویږو. هغه بریفینګ نه پات چې کله دین متفق شي، نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قراردادونه راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوي چې د اقتصادي راهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې 80.4% دا د پنجاب لپاره دی، او دا نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شهر کلکرم سره د تړلو لپاره دی. یوه معنا نشته، ما دا سینکبال ته ویلي وو چې څنګه ته ثابته کړه چې که د کاریډور د فنډ نه مغربي روټ لپاره یوه روپۍ وي، یوه روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي راهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وادي نه راستو شوی دی، هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي، د پکار دار چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولې دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان وفاقي حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه به یې اندېښنې ختمې کړي. د ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال راډیو ته ویل تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ولیدل او د اقتصادي لار په اړه یې ورسره خبرې وکړې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د ګوند مشر اسفنیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي دار فاټاکې اصلاحاتو او د قبایلي سیمو بکور شوي خلکو بیا بحالې په اړه خبرې اترې شوي دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفنیار ولی خان ته د اقتصادي راهداري مغربي لار په اړه د اعتراضاتو د لرې کولو ډاډ ورکړی دی.
ورته ووایي چې د کاریډور په هکله دا اقتصادي راهداري چې ده د پاکستان او چین د پکړه چې عوامي شفافي تشویش دی، هغې د رفع کولو لپاره به کوټلي ګامونه اوچتېږي. همدارنګه د آی ډي پیز د بې ځایه شوي خلک چې زموږ دي، د شمالي وزیرستان او د فاټا د نور پښتانه چې بې ځایه شوي دي، هغوی لپاره هم نواز شریف ورته ووایي چې تاسو په غوښتنو به موږ غور کوو چې هغوی کورونو ته لاړ شي، هغوی لپاره خیر ښېګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی شو په مجموعي توګه
یاد دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي لار په اړه سیاسي ګوندونو لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو، او عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا غوښتنه شوې وه چې د اقتصادي راهداري مغربي لار د پخواني نقشې باندې وساتل شي او په دې کې د بدلون ونه کړی شي. حکومت دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې په مغربي لار کې بدلون نه دی شوی. د ذکر ده روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي روټ اثر تر سره د مکملولو او د سمکه د اخصو عمل پیل کول لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو.
د رابی اکرم خان رپورت موریده. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته ویلي چې د مذهبي لګکې او خځو په زور د ودولو او د هغوی د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي. د کمیټې تیر مازیګر پر حکومت غږ وکړ چې د اقلیتونو د حقوقو په اړه د قومي اسمبلی موجوده بل منظور کړي. د دې موضوع تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مخام د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائم کمیټه غونډه کې چیر پرسن نسرین جلیل له حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د اقلیتونو د بچو سره په زور ودونه کیږي او په زور د هغوی د مذهب بدلولو هڅې کولی شي، باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي او کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی دی هغه دې په متفقه توګه منظور کړي. په دې حواله د یادې کمیټې غړي سینیټر ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل
چې په دې باندې دې یو قانون سازی وشي چې په سند کې دا ډېر زیاته مسله ده چې داسې هلته کمپیوټر کې یا داسې ځایونو کې کم هندو ښځې دي هغې باندې جبري مذهب بدلي او بیا ورسره نکاح وکړي، نو هغې کې دا دغه وشو چې کم هندو میرج دغه دی اکټ دی کوم چې په نیشنل اسمبلی کې دې وخت کې دې پیش کړی دی، نو هغې دا وایي چې دې باندې جسټس بګوان داس او د ایم ایل اې سمبلی کار کړی دی ډېر زیات او دې وایي چې دا هر څه پکې مونږ کور کړي دي.
کلی چې مشال ریډیو د بشری حقوقو دیو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه په دیاړو پختل، نو هغه وی چې په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په سند صوبه کې دا رنگ ډېر پیخي مخته راغلی دی چې لکه بلی د هندو برادری خلک له پاکستان اتللی کوم چې د فکر وړ خبره ده. نو موري په دیاړه زیاته کړه
تاسو وګورئ په نن شکم دې ګڼ تعداد کې شکم داسې اقلیتونو هغه همسیا ملک ته شفت شل او هغه وجه دا وایي چې دلته کې داسې واقعات چې کوم هغه ډېر نیبرس پورس زیاتې دل په دغه مخنیوي دی په اړه چې کوم یو بل چې دی هغه مو شوی دی، نو کافي ورځونه هغه بل په اسمبلی کې پینډینګ دی تر څو پرې چې دغه بل دی پاسې او داسې قانون سازی نه شوي اقلیتونو ته په دغه قسمه واقعات چې کوم دي هغوی مخامخ دي. په اسلام کې هم داری چې تخصې نو تپوسونه کې او هغه چرته واده کې دا چې کوم دي نو اسلام هم دا وایي، بشري حقوق هم دا وایي، د دنیا قانون هم دا وایي چې بغیر د چا د مرضۍ نه هغې سره زور زبرستي کول چې کوم دي کنه هغه
یاد دی چې د نهې په ورځ د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلي د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې ویلي و چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو پیخي ورځ په ورځ سیوا کیږي او له دې به پاکستان ته ډیر زیات زیان ورسي، باید چې د دې مخنیوي وشي. دا دې هم یاد دی چې د هندو برادرۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار سو وخت وړاندې په قومي اسمبلی کې ویلي و چې په پاکستان کې د زور او زیاتی له وجې هر کال 15,000 هندوان له پاکستانه کډه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره FDMA وای د باړي هغه به کور کړل شوې کورنۍ چې خپل کلیو ته د استنیدو اسناد نه لري کولای شي چې د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. FDMA وای د VRF په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکت لیوی امنیتی ځواک له مرکزه ترلاسه کړي شي. د ادارې دا هم ویلي چې کڅوک د اسناد ونه لري نو نه ورته خوراکي مرستې ورکول کیږي او نه هم مالی. خو د باړي به کور کړل شوې خلک وای ګڼ کډوال د اسناد نه لري او حکومت د فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMA لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړي هغه کډوال چې تر اوسه پورې VRF فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 13 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ٹی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. FDMA وای چې د باړي اکاخیل، شلوبر، کمبرخیل، برکمبرخیل، ملک دین خیل او کمرخیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 13 نومبر نه پس یې په دوه هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا به د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بی برخی وی. خو بیا د باړي د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پردای وای چې دغه اسناد تر لاسه کول ډیر مهم دي، خو باید دې لپاره دی ورکړې شوی موده وغځول شي.
دا ویاری فارم خو ځکه ضروری دی چې په علاقه کې سکیورټي فورسز والا تلاشی اخلي نو چې د سره ویاری فارم نه وي نو په کاخیرو کې هلته ډیر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمه چلیږي چېرې ته د علاقې سړی نه دا خو خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه لري خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي دا یو اجازت نامه ده داغه د پاره وی آر اف فارم د پاره دا دی او غزي دینه د چټ ټایم ورکی دا د دوه اوفته کار نه دی دا دوه میاشتو کې دی د خلک مشي چې کم پاتې خلک دي دانشي کوله نو مو مهرباني رم کی چې مو له دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دي
یو بل مشر جاوید شاه پریدی وویل
خلک ډیر زیات پاتې دي په شو قبيله وایي چې کم نه ټایمینګ هم نو خبره ده موږ دا رو چې یو خدای ته وکي چې هر یو کوم له پر د خپل خپل ټیسک جوړ کی دا ما خبره ده چې په کور دارو چې لګون کې موږ لا ټایم روکړی شي ځکه چې د موږ خلک ډیر لره لره لوکو کې پروت دي کنه نو کم از کم چې موږ لا دا ټایم
د باڑی د کډوالو د غوښتنې په حق له مشکله د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوی وخت کې به د ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي روان کال د مارچ میاشتې نه د باڑی د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان میرامشاه میرعلي او د تخیل دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په نوم ورغلي پیسې دې ورکړل شي دوی چې دوی خپل ړنګ کړل شوي دوکانونه بیا آباد کړي دې کاروباریانو تیر ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په بیا بیا یې له حکومت غوښتنه وکړه خو اوس ښایي په احتجاجونو لاس پورې کړي دوکاندارانو وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې د دوی مارکیټونه او دوکانونه ړنګ کړل شوي دي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دوکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دوکانونه ړنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي د میرعلي دوکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي نو ما وړي وای نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوی
چې میزو زیات نقصانات وشول د میر سمنینا د خور سره ملاو شو حالانکه پیسې روغلي دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي اینده پوره کچیر ته د میر سره تاور ورشو به میزا روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وای
دی د وطمنځا مشرونه راغشت دي او دا ټول تاجر برادری د تخیل میرلی مرام شاه دې خلک راغلا ده دې خلک په اربا ری په نقصان شو ده او په کاردل اند شو دي او دا وطن میاشت دی دا د هجا لوکو د گورنر پره کور کمانډر پره د سیاسي پرټي په دې خلک ترګه وګړه فنن طریقه پره دې سو نتیجه نور وته نه دي کاندورون د مطالبه د وطمنځا قوم نه کو د پولیټیکلی نه کو کچرته
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو امیر سره وعده کړی و چې تو نه به ځکه میټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګورا میر دي کندوري میر زړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی هي میر حق دوري هم سره دا وعده کړی و د تو په ځای شي زدي کندور زغورت شوای زتا هیري مون خلک ارزه غوړي مت خلک داړه ټکوي
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیا به تر هغه بنو غلام خان شاهرا ترانزیت شروع نکړي تر څو یې چې دوکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه به په نوی پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دوکاندارانو ازالې په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی
د عمر دراز وزیر رپورټ مو اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د ماښام پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره
افغان چارواکي دا کوي چې په ډرون بریدونو کې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون شپاړس نور وسلوال وجل سوي. دا بریدونه نړیوالو ځواکونو بېګا د شپې ناوخته د خوست ولایت تریزیو او علي شیر ولسوالۍ د ګاوې پر غره کړې ده. دې خبرې تصدیق د ولسوال جاوید جوشان مشال وکړه. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په څو ورځني سفر افغانستان ته تللي دي. په دې کې پلاوي کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان، د پښتو عوام پارټي مشر محمد خان اسکزی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپاو شامل دي. عوامي نیشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار علي خان ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه تشته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د دې ګوند پخواني سینیټر افراسیاب پټک نن مشر ریډیو ته وویل اسفندیار علي خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره په اسلام آباد کې ولیدل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاجغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د دخیلو دوکاندارانو وایي که حکومت دوی ته د رسېدلي تاوان معاوضه ورکړي نو احتجاج به پیل کړي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوه. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د روس د سایبیریا کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول 15 کسان سپاره وو. د ترکی پوځ یو ریکارډ سوی غږ پور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکې ته تر نسکر کول لمخه خبرداری ورکړي. دغه غږ په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی مډال د روس اتل هغه پایلټ ته ورکړی چې د نومبر په 24 وروسته له هغه وشو سو چې جنگي الوتکه د ترکی شام په پوله د ترکی چټ الوتکې په ډزو باندې سکوله.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. وسه مرزوی اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردمشماري ځنډېدې شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردمشماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2014 کال کې مردمشماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوری برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دوکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دی ورته سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال برطانوي ګارډین ورځپاڼې د عبدالباسط په نوم د یو مایوبا یا مازوره زنداني کس د مرګ سزا ځنډولو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې موضوع څېړلې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو او د افغان سرتیرو نیولو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پرون سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذوره تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذوره دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوې چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپور تکړې چې په ویل چیر ناست یو معذوره تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخوا خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا ځنډولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط سید د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه وروسته لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولی دي چې د سه شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسیدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی وو، خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه پوځ د یوې غږیزې ټوټې په خبرولو ویلي چې روسي جټ الوتکې ته یې څو ځل مخکې خبرداري ورکړې او په انګریزي ژبه په دې غږ کې د لار بدلولو غوښتنه شوې. ترکیه وایي د روسي الوتکې تر وشتو مخکې لس ځلې ورته خبرداري ورکړې، خو له دې پېښې ژوندی وتلی روسي پیلوټ وایي دوی ته هیڅ خبرداري نه دی رسیدلی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې، دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه زد او نقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یو تازه پیغام کې هغه ژغ پور کړی چې دوی وایي هغه خبرداري دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو د مخه ورکړی وو. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړاوه. دغه پیغام بیا تکرار سوی دی. ترکیه لوړاندې هم ویلي وی چې د دوی هوایی حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته یې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی، خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هغه په پام کې وننیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسي سو تلرویش ډوله جټ الوتکې هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسي دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین مورختین چې په سوریه کې د روسي له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل چې دوی هغه سیمه ډېر ښه پیژندله چې پر سر یې الوتنه کوله، او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ننوتې. دوی وایي په حقیقت کې هیڅ خبرداری نه دی راکړل سوی، نه د راډیو له لارې او نه مو څه لیدلی دي. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداری راکړي نو کولی سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوښیي، خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنۍ برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تېښتې معنا ور اجرا کړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاته سو، چې بیا وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سوریې په خاوره کې وموندل سو. دوهم پیلوټ بیا مځکې ته تر رسېدو د مخه په سوریې کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو. د ځینو راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیلوټ اولیګ پیشکوف ته چې په دې پیښه کې ووژل سو د خپل هیواد تر ټولو لوړ افتخار او د روسیې د قهرمان لقب ورکړ. د ولسمشر پوتین دغه حکم د نومبر پر 15مه د کرملین پر وې پاڼه خپور شو. لدې کبله چې روسیا د خپل پوځي تلفاتو په اړه معلومات نه خپروي، نو ځکه په دې اړه څه نه دی ویل سوي چې ولې دغه لقب پیشکوف ته ورکړل شو، خو په اعلامیې کې دومره ویل سوي چې د لقب تر مړینې وروسته ورکول سوی دی. په همدې اعلامیه کې ویل سوي چې د روسیې د سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته چې د ژوندي پاتې سوي پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال په سوریه کې وژل شو، د زړورتیا مډال ورکړل سوی دی. دغه راز ولسمشر پوتین همدا افتخاري مډال د پیښې څخه ژوندي پاتې سوي پیلوټ کنستانتین مورختین ته هم ورکړ. بلخوا امریکا او نړیوالې ټولنې هم د دې پیښې په غبرګون کې ویلي چې ترکیه حق درلود د خپل خاورې او پولې دفاع وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پرون په مسکو کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی شک لري چې دا پیښه دي تصادفي وي. لاوروف وړاندې ویلي چې مسکو د دې الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او آماده دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې شریک کړي.
د فریبا ظاهر رپورت مبرد امریکایي پلټونکو ویلي د اکتوبر په میاشت کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون بمباري و تیروتنه و. له دې سره سره امریکایي ادارې هغه پوځیان هم ماتل کړي دي چې په دې برید کې ښکېل ول. د کندوز پر روغتون په بمباري کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل ول. د افغانستان ولسمشر دفتر د امریکایي د پلټونو هرکلی کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
but avoidable accident
دا یو تراژیدی و دا سه پیښه و چې مخه نیول کېدای شوای او علت یې یو انساني تیروتنه و. زه تاسو ته دا ویلی شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل:
In addition to the US national investigation,
de America de mili tahqiqato tarsang de afghan aw NATO de mulki talafato de Selene Gatim ham tahqiqat kalaydi. De dwala raporuno umumi natija sara wortada. Ma de NATO umumi munshi Wolas Mashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په 3مه تر سره شو لږ تر لږه یو دیرش ملکیان وشل شول او 28 پیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو. د افغانستان حکومت د دې چیړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارګ څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د چیړنه شواهد او حقایق ته په پام تر سره شوی او اشتباهات منل دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به لاړوند افراد څخه پښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روختون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روختون ډز وکړي. بیپولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به خپل نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
احمد شیبر رپورت موریده. له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي دا ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته کسان هم خپل لیکو ته جذب کړي. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وا چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د نګرهار یو سیدونکی او د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړل شوی د داعش د خراسان د سیمهیز ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تیر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوی چې سږ دوبه د ننګرهار له 28 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اگست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګیږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکن اکاگی هم سگ دوبے د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر دغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستاني او ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بیلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډېر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته په ګوته نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نور شیانو خپرولو کار ناستوي. د خلکو نن په پیښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې چاپخانې وتړل شي او دوی به بیروزګار شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسییشن یو مشر امجد علي مشال لیډو ته ویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پختونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پختونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس باندې 10,000 to 12,000 ورک فورس دي بیا سب کنټریکټرز دي زموږ جی بیا بلکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سټیټ ټیررزم مکوي ډېر غریب صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات
دي. دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسییشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دې کې دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي که ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو موږ دا کار ډېر مودې نه کو لګیا یو په خپل د پی ټی آی ورکر دو لیکن موږ نن توبه وستله نو دوی لم وړ ورک دې دا پاره چې موږ دا نن روزګار نه به غمش الته زم عمران خان صاحب دې هغه وی موږ 80% بند کارخانه او چلولې شرط دې دا د سوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم لاله سو 85 کارخانو نه دوی د صوبہ خیبر پختونخوا 15 کسان را وسته نور ټول اوټ کړی جی.
ولی هم پدې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره 300 واری د تماس نیول هڅه وکړه د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بلخو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچری صوبای حکومت دوی د غختنه اونې منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانه او کارخانه به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقې نه کېدو په خبرګون د روان میاشتې له 13 نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال رډوتو ویل له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقې نه کیږي او پر خپل پخوانی مرتبو یا حدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یو ونې ورسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترګزه را کوي.
د محمود جنسی د سرکاری سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو کې بیا هم د هغوی د ترقی مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. د دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقی اعلانونه خوشوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقی نه دوی ته نه دی ورکړل شوی. کریم خان استاد په سبحانخوړ های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
تقریبا درې سوه او اووه شپېته استادان چې وو هغه مخکینو ګریډونو ته اپډیټ شوي هغه بېرته ریورس شو. د دې سره زمونږ د پاټا د ټولو استادانو چې دا تقریبا 15000 استادان دي د دې ټولو ټولې ترقۍ لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین د غازی بیګ بر محمد جنسی د یو سکول استاد دی او وی ویل
زمونږ استادان او په بر محمد کې د سي ډیوټي کوي چې په ملکې په کیم کې کوي ځکه چې ملکانم ټول ډیوټي شوي دي کله
د جماعت اسلامی ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دست علی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پرې خوځو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
مونږ ته اوس دا پته لګېږي چې زما سر څوک دی آرمي زما برازي زما وزت کوي پولیټیکلي زما وزت کوي تحصیلدار رواني چې هغه وته نه دی ډیپټي رانه وته ډیپټي وځي خاصدار رانه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا رانه وځي چې هغه وځي بیا د ورک فور والا منیټرینګ والا رانه وځي چې هغه وځي نورو برازي ټول اخر استاد خو هغه خپل ټیچ ته پرې نه خوري چې هغه ټولې مرحلې ته تیرې کې اخر کې بیا د پولې کو تک را خلاص کړي سر لا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه به خپل کلاس ته مورځي.
او ملک دین وویل چې هغه د خپل حق غوښتو لپاره پر راتلونکي عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړې چې موږ به د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کوم بیا به دغه باندې مونږ شو نو بیا موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفار کوو موږ به سکول نه بندوي.
بل خو د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاشت کال 2012 کې ترقیانې شوي خو د قبایلی سیمو استادان لا هم محروم دي او غواړي چې ترقیانې وشي. دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمري گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د خبریالانو حقوقو په اړه دوه ورځنی کانفرنس نن هم روان دی. د یوې نه حکومتي ادارې په مرسته په دې غونډه کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو او د حل پر لارو یې بحث کیږي. احمد الله معلومات راکوي.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روان دوه ورځنی څلورم مقامی میډیا کانفرنس کې د ملک د 15 ضلعو نه راغلي صحافیانو وینا وه چې نه صرف ورته د خپلو ادارو لخوا جایز حقونه نه ورکړي کیږي بلکې حکومت هم دې لړ کې خاموشه دی. په کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د صحافیانو یو شمیر تنظیمونه دا وخت فعال دي خو د دې تنظیمونو مشران هم صرف د خپلو ګټو لپاره کار کوي او د دوی د مشکلاتو ورسره هیڅ احساس نشته. د دې کانفرنس تابع یو غیر سرکاري ادارې انډیویجوال لینډ کړی ده. یاد ادارے مشرے گلمینا بلال دا کانفرنس پہ حق لا مشال ریڈیو تو ویل
دا نیشنل میڈیا کانفرنس مین تھیم امداد چین میڈیا اغا ڈفرنٹ پرسنل چ کمیل چ اغا ایڈیٹر دے چ اغا مالک دے چ اغا سب ایڈیٹر دے فیلڈ رپورٹر دے اغا ٹولو روزے کی نی اور خبر او کی چ کمی کمی گیپس دے چ ایڈریس کی دے شی مونگا بسم اللہ مالک نہ کرے دا رومبنے زمونگا پختن اگے نہ اندا شے وا چ جی مونگا چ کلم خبر کو دے سیفٹی پہ حوالے کو دے ذمہ دارانہ رویے پہ حوالے کو لیکن اغا خبر چ خوراکی نو آخر چکم دے اگر مالک مانے دے مالک اشتہار کو چلائی لیکن اگر زوانانو تا نہ کانٹریکٹ لیٹرز ملاوی گی نہ اگر تا سیلویز ملاوی گی نہ سیفٹی ملاوی گی.
خبریال سلیم صافی وای چې د صحافیانو دا غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي خو باید چې صحافیان هم په اصولو برابر کار وکړي.
نه د خپل ادارو د طرفه نه د نورو ادارو د طرفه خو هغه کې خپل د صحافیانو غلطیانې هم دي. صحافت په پاکستان کې لا کچه دې پوښ شوی نه دي. دغه شان تجربه ډېر نشته. سیلف اکاونټیبلټی نشته. صحافتي اخلاقیات نشته. البته حل ادا دي چې صحافیان او صحافتي ادارې هغه خپل ګریوان کې وګوري خپل غلطیانې لري کی او د ریاست نورې ادارې پابندی د لګولو پر ځای باندې صحافت لا نور مزادی ورکی ترسو آغا میچور شی د غلطو نزان پاک.
یو بل خبریال متی اللہ جان وائی،
اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحافی معاشرے کا آنکھ اور کان ہیں،
کمنگ دا دعویٰ کہو چی صحافیان دا معاشرے استرگی او خوگون دی، نو بیا صحافیانو تا حکون ورکول نہ صرف دا ٹولن کار دے بلکہ دا سیاسی گوندونو حکومتونو عدالتونو او مدنی ٹولنو کار ہم دے.
دا احمد اللہ رپورٹ موری دا اوریدون کو پختنه دادا چی آیا د نړۍ تودوخی درجه د پل وړیدو په حال کې دا وکڅنګ ساينس پوهان په دې اړه بیلابل نظرونه لري، خو زیاتره ساينس پوهان دا وایي چې د نړۍ د تودوخی درجه لوړیدو په حال کې دا او د دې دوه وجوهات دوخی، یو خو الینینو افیکټ ورته وي هغه دی، او دویم دا دی چې انسانان په خپل ځنی گازونه پیدا کوي لکه د سونګ مواد چې کله وسوځي نو داغه په صورت کې. فرشته جلال زید موضوع ته کتنه کړي.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي د شنبه په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمی بدلونونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د کانفرنس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمی بدلونونو نړیوال ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کانفرنس د امنیت ټینګولو لپاره لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلې دي. په پاریس کې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبري وشي، او دا چې چاپیریال څنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و، او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه شوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. دې خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې شای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
د فرشتې جلالزی رپورت مورید او وسم د خبرونو ورستي لنډیز لپاره عبدالحی کاکړ تورزو.
افغان چارواکي دا کوي په ډرون بدونو کې د وسوال طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسلوال وجل سوي دي. دا بریدونو نړیوال ځواکونو به کا د شپې نه وخت د خوش ولایت تریزیو علي شو او علي شیرو لسوالي د گاګي پروګرام کړی دی. ولسوال جوید جوشال مشال لیدو ته د خبر وکړه. پلوک سرچینو د دې دا او تصدیق نه کړي او نام وسوال طالبانو څه وی دي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران نن په څور ځنی سفر افغانستان ته تللی. په دې پلاوي کې د عوامي نشتن ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل دي. عوامي نشتن ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی. د دې ګوند پخواني سینیټر افراسیاب خټک نن مشر لیدو ته ول. اسفندیار ولی خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره په اسلام آباد کې ولیدل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک په چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیرانه پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیل دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بونې کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ته خبره وکړه. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوې یوه داسې پېښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته وکړه. د روس په سایبیریا کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. په هلیکاپټر کې ټول 16 کسان سپاره وو چې نن د یسینی دریاب په دریاب کې راغورځېده. د ترکی فوج یو ریکارډ سوی شخص خبر کړی چې پکې د روس جنگي الوتکه تر رانسکور کول لمخه خبرداري ورکړي. دغه شخص په انګریزي ژبه اوریدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میډال د روس اتل هغه پایلټ تور کړی چې نومبر په 14 وروسته لاغه وژل شو چې سو 14 جنگل وتکه د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکو په ډزو رانسکور کړ.
خبری لنډیز بو له مشال رادیو واوریدو ویاند عبدالحی کاکړ له دې سره د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پاتې ورسیده که پر همدو څه پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیو رادیو خبرونه به واوریدو.